de Mini Pérame.
السلام علیکم نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر علی زما ګرانو ملګرو هله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یی او سپناستی زما دا پروگرام به اوري
زما ملګرو زما د طرف نام د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ او زم تاسو ته په دې پروگرام کې هرکلی ویم دا زموږ د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې نن یو ځل بیا خدای پاک موږ له دا مکراکا چې دا لږ وخت او سره یو ځای تیر کو ملیکې زتانه یو تپوس کول غواړم
زمانه تپوس کول غواړي ضرور ولې نه څه تپوس دی وکا
ملیکې دا راته وایا چې داسې څه دي چې ته تیارېږي یا تا باندې چېرته یاره راغلې ده
او هما داسې ډېر ځله ما سره شوي دي او خاص طور زه چې کله په ګاډي کې سفر کوم او ګاډی په اوچت دی یعنې په غر باندې رواني نو زما زړه ډېر یریږي
خو ملیکې یوازې ته نه داسې نورم ډیر خلک شته چې د هغوی په ژوند کې سناسې یاره وي مونږ په داسې زمانه یعنې داسې دور کې اوسیږو چې د یارې په قبضه کې دی خو ملیکې ځینې یاره داسې وي چې هغه اسې فضول وي او ځینې یاره واقعي ډیره خطرناک وي
نو هما ولې نن به مونږ په دې پروګرام کې د یارې په حق له خبرې کوو
آو بالکل ملیکې ځکه خو مستانه ته پوه سکو
هما تا خو نن ډیره خطرناکه موضوع خوښه کړې ده تا ته خو چاویلی نه دی چې یاره زما کمزوري ده
نه نه ملیکې داسې څه خبره نه ده دا خو زموږ د اورېدونکو د پارم ډېرې خاص خبرې دي او ستا د پارم
خو زه خو دا سوچ کوم ما باندې خو څه ځینه یاره راله هسې نه چې د پروګرام په نیمه کې په ما باندې څه چلو شي
نه مونږ داسې خبرې نه کوو چې تا باندې به څه چلو شي بلکې د دې خبرو نه به تا ته حوصله او تسلی ملو شي او بیا که ته په ګاډي کې سفر کې یا نور څه وي نو ته به یریږې نه
ښه نو بیا خو دا ډېره ښه خبره ده هما نو زه خو غواړم چې دا خبرې زر واورم
نو ټیک ده ملیکې زما یقین دی چې زموږ اورېدونکي به هم دا خبرې اورېدل غواړي نو زما ملګرو مونږ به په دې باندې خبرې کوو چې یاره د څه په وجه پیدا کېږي او مونږ څنګه د دې یارې نه خپل ځان خلاصولی شو او یو داسې ژوند تېرولی شو چې زمونږ ټوله یاره په ایمان کې بدل شي نو زما رونو خویندو تاسو تر اخیره پورې زمونږ دا پروګرام وورئ زما یقین دی چې نن به تاسو د یارې په حق لا ډېرې خاص خبرې زده کئ او د دې خبرو نو فایده ترلاسه کئ
نو زما خو اورېدونکو که چېرې ستاسو په ژوند کې لکه زما په شان څه یاره وي یا تاسو نورو ګرانو حالاتو ته مخامخ یئ او مونږ ته ویل غواړئ نو زمونږ پته ځان سره خامخا ولیکئ په دې باندې تاسو مونږ سره رابطه وکئ او مونږ ته د خپل ژوند په حق لوئ زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 15 9 4 00 نو تاسو مونږ له صرف مسکار لا کئ زمونږ عثمان ورور به تاسو سره خبرې اترې وکړي
زما خوږو ملګرو زما یقین دی چې کله سلیم خان رور زمونږ دې پروګرام کې نو تاسو داغه خبرې ډېرې په غور سره اورئ او داغه د خبرو نه ډېر څه زده کوئ نن یو ځل بیا مونږ هغه له دعوت ورکړې دی او ورته ویلي دي چې مونږ ته نننی موضوع په هکله یو څو خاص خبرې وکړي نو سلیم خان روره مونږ ټول تاسو ته هرکلی وایو ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وباسئ او مونږ سره په دې پروګرامونو کې شرکت کوئ
زما خویندو ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو مال دا مکره کوي چې زه دلته راشم او د دې ریډیو په وسیله باندې خپل ګرانو او مینوالو اوریدونکو سره خبرې اترې وکم دلته راتلل زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبرې
سلیم ورور تاسو د نننۍ موضوع په حقله مونږ ته سویل غواړئ زما مطلب دی د یاري په حقله
زما خویندو لکه څنګه چې تاسو وویل چې د هر چا په ژوند کې د سناسه په وجه باندې یاره موجود دی ملیکې دا یوازې ته نه چې ستا په زړه کې یاره موجود دی بلکې داسې ډېر خلک دي چې د هغوی په زړه کې د مختلفو سیزونو او حالاتو په وجه باندې یاره موجود دی زما خوږو ملګرو کله چې مونږ ډېر زیات فکرمن یو نو دام یاره ده او د هر چا په ژوند کې د مختلفو سیزونو په هکله یاره راتلی شي یاره زمونږ دپاره یو خاص کردار هم ادا کوي ځکه چې دا مونږ له د هغه څه په هکله خبرداری راکوي کم چې زمونږ د پاره خطرناک یا نقصانی وی عام طور باندھے مونږ د دې جوګیو چې د حالاتو جایزه واخلو او دا خبره معلومه کو چې آیا واقعی زمونږ د پاره څه خطر موجوده ده او کنا او که چېرې څه د خطرې خبرې یا څه خطر موجوده ای نو بیا مونږ د دې د مخنیوي د پاره قدم اچتو زما ملګرو ځنی وخت یاره زمونږ مخنیوي کوي او زمونږ په ژوند کې مداخلت کوي او مونږه د مختلفو کارونو کولو نه منې کوي او دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې مونږ خپل یاره حقیقی نه ګڼو خو د دې په باوجود هم مونږ د هغې په قبضه کې یو عام طور باندې خلک دا کوشش کوي چې د یاري مقابله وکړي ځکه چې د ناکامۍ او په خپل ژوند کې د څه نا څه بایللو نه یریږي خلک د خپل صحت د خپلو مینوالو د خپل نوم د خپل عزت او مقام د خپل خدمت د خپل ژوند د خپل مالی حالت د خپل خواهشونو د خپل کورونو د خپل نوکرو د خپل اعتماد د خپل راتلونکي وخت د خپل ایمان د خپل وادو او ان تر دې چې د خپل ژوند په حق لا په فکر او یاره کې وي د خلکو په ژوند کې د خپل قیمتي او خاص سیس بایللو یاره داسې نورم ډېرې وجې شته چې په مونږ کې یاره پیدا کوي نو زما ملګرو زه غواړم چې تاسو ته داسې حالاتو په حقله باندې ووایم چې د هغې په وجه د ډېرو خلکو په ژوند کې یاره پیدا کیږي ځینې خلک داسې وي چې هغه د ګڼو خلکو په وړاندې د خبرو کولو نه یریږي او ځینې خلک چې کله غر ته وخیجي یا یوې غونډۍ ته وخیجي او ښکته ګوري نو بیا هم یریږي ځینې خلک د حشراتو او چنجو وغیرہ نه یریږي ځینې خلکو سره د خپل مالی حالت یری ځینې خلک د جوړو بونه یریږي او ځینې د بیمارو نه ځینې د مرګ نه او ځینې په جیاز کې د سفر کولو نه یریږي ځینې د تنهایی نه یریږي او ځینې خداسي چې غي د سپونه یریږي یا د چرمخکو نه یریږي ځینې د گاډي چلولو یا لکه د ملکی په شان په گاډي کې د سفر کولو نه یریږي او ځنی د تیارې نه یریږي داسې نورم ډیر سيزونه شته چې د خلکو په ژوند کې یاره پیدا کوي
خو سلیم خان ارورا اوس سوال دا پیدا کیږي چې موږ څنګه د یاره په دې احساساتو باندې غالب راتلې شو او د خپل ژوند نه یاره ختمولې شو
هما زه تاسو له حوصله درکوم چې تاسو د مختلفو سيزونو په حق لبانې سوچ وکړي او ځان په پوي کوي او په دې خبره باندې پوه شئ چې تاسو له داغې نه یاره نه ده پکار ځکه چې اکثر زموږ یاره داسې وي چې هغه حقیقي یاره نه هغه صرف زموږ سوچ او یا خیالي یاره نو زما ملګرو راځئ چې اوس په دې باندې خبرې وکړو چې تاسو څنګه د داسې قسمه یاره نه خپل ځان خلاصولی شئ د ټولو ناول دا پیژندل ډیر مهم دي چې تاسو د څه نه یاریږئ یعنی داسې کم سیزونه دي چې د هغې په وجه ستاسو په زړه کې یاره پیدا کیږي مثال په تور زه به داسې ویم زه د خلکو نه یریږم نو صرف دومره ویل کافی نه دی چې زه د خلکو نه یریږم په کار دی چې په دې خبره باندې پوه شئ چې تاسو د کم قسم خلکو نه یریږئ د سړو نه یریږئ یا د ښځو نه یا د هغه خلکو نه چې ستاسو نه دی خوښ یا چې ستاسو سو خوښ دي نو د هغې نه یریږئ یا د خپلو دشمنانو نه یریږئ نو د دې خبرې وضاحت کول ډیر ضروری دی زما ملګرو تاسو د خپل ځان نه داسې تپوسونه هم کولی شئ په کومو حالاتو کې تاسو د خلکو نه یریږئ چې کله ګڼ خلک را جمع شوي یا چې لږ خلک نو په هغه وخت کې تاسو یریږئ نو دا ضروری ده چې تاسو دا خبره معلومه کړئ زما ملګرو دا پیژندل ډیر مهم دی چې تاسو په اصل کې د څه نه یریږئ او د دې د پیژندلو خاص وجه دا ده چې داسې کولو سره به تاسو د دې جوګه شئ چې مخ په وړاندې لاړ شئ او هغه کارونه وکئ د کومو نه چې ستاسو په زړه کې یاره نه پیدا کیږي داسې کولو سره به تاسو ته موقع ملو شي چې تاسو په خپل طاقت او توانایي باندې غور او فکر وکئ او خپلو صلاحیتونو ته وګورئ او د خپلې اصلي مسلې حل راوباسئ کله چې تاسو دا خبره معلومول غواړئ چې ستاسو په ژوند کې د څه په وجه یاره پیدا کیږي نو ښه به دای چې تاسو د خپل ځان نه داسې قسمه تپوسونه وکئ زه په اصل کې د څه نه یریږم یو ځل چې تاسو ته دا خبره معلومه شي چې ستاسو یاره د څه په وجه باندې ده نو بیا تاسو د خپل یاري په حق له باندې خپل یو ملګري یا رشتہ دار سره خبرې کولی شئ او دا غینه مرسته ترلاسه کولی شئ کله چې تاسو د دې په حق له باندې خپل یو ملګري یا رشتہ دار ته وایئ نو داسې کول سره ستاسو یاره کمیږي او تاسو ته حوصله او تسلی ملاویږي.
او سلیم خان اروره، زما ذهن ته دا خبرم راځي چې کله مونږ خپل یاره ختمو نو دا ضروری ده چې په دې باندې پوه شو چې مونږ خپل ځان ته څه وایو. آیا خپل ځان ته داسې خبرې کوو چې د هغې په وجه زموږ دا یاره نورم زیاتیږي، یا خپل ځان له تسلی ورکوو؟ په مونږ کې ډیر خلک په دې خبره باندې نه پوهیږي، خو که حقیقت ته وګورو نو په اصل کې مونږ خپل ځان ته داسې خبرې کوو چې د هغې په وجه زموږ دا یاره نورم زیاتیږي. نو ځینې وخت زموږ خبرې زموږ دپاره یاره جوړیږي یا زموږ یاره زیاتوي.
هما تاسو ډیره ښکلې خبره وکړه او زه غواړم چې ستاسو د دې خبرې لږ شان وضاحت وکم. زه به تاسو له یو مثال درکم. که چېرې یو کس امتحان ورکوي او د امتحان ورکولو نه یریږي ځکه چې د هغه په زړه کې دا یری چې حسینه فیل شي، نو بیا هغه خپل ځان ته څه وایي؟ آیا هغه خپل ځان سره داسې سوچ کوي که چېرې زه فیل شوم نو زما ټوله خواري به هسې بس لاړه شي، زما راتلونکی وخت به تباه شي؟ آیا هغه ځان سره دا سوچونه هم شروع کوي چې زما مور پلار به م راته ډیر زیات غوسوي؟ نو زما ملګرو، کومې خبرې چې تاسو خپل ځان ته کوئ نو هغه ښه په سوچ او هوښیارتیا سره کوئ. که چېرې ستاسو توجه په دې خبره باندې چې په امتحان کې فیل کېدل به ستاسو دپاره ډیره بده خبره وي، نو تاسو خو د امتحان ورکولو نه مخکې خپل ځان یاروئ او بیا به دا یاره ستاسو په امتحان باندې ډیر خراب اثر وغورځوي. اکثر چې کله مونږ د سنه یریږو نو بیا مونږ خپل ځان ته داسې خبرې کوو او داسې سوچونه کوو چې هم دا پیښه به خامخا مونږ ته راپیښیږي. مونږ د خو امید ساتل پرېږدو، مونږ صرف هماغه بد خیالونه او سوچونه کوو. مونږ ته د دې پته هم نه چې مونږ خپل ذهن او خپل وجود په دباو کې راولو او خپل ځان د راتلونکي پیښې دپاره تیارو. زما ملګرو، د یاري په حق لبه زه تاسو له د کلام مقدس نه یو مثال درکم. په یو وخت کې د بنی اسرائیلو او د فلسطینو په منځ کې جګړه جوړه شوه. په فلسطینو کې یو کس و چې نوم یې جاتی جولیتو او هغه ډیر زیات طاقتور و او هغه به هر ورځ میدان ته راوته او بنی اسرائیلو ته به ویل که چېرې په تاسو کې دومره څوک زړور وي چې ما سره مقابله وکړي نو میدان ته راوځي. نو بنی اسرائیل داغه نه ډیر سخت یریدلی او دا جرأت یې نشو کولی چې هغه سره د مقابلې دپاره میدان ته ورځي، تر دې پورې چې د بنی اسرائیلو بادشام ډیر سخت یری اغستی و او فکرمند و چې څه وکړي. خو په دغه دوران کې حضرت داود نبی چې لازوان و نو هغه راغې او هلته موجودو خلکو سره خبره وکړه چې دا فلسطین څوک دی چې روزانه میدان ته روزي او تاسو له داسې دمکیانې درکوي او د رښتینې خدای پاک خلاف داسې خبرې کوي؟ نو هغې ورته ووي چې د ده نوم جاتی جولیت دی او دا ډیر طاقتور دی، مونږ یو قسم د سره مقابله نشو کولی، نو ځکه مونږ ډیر زیات په یاره کیو. او ملګرو، دلته یو خاص خبره دا ده چې کومو خلکو حضرت داود ته دا خبره وکړه چې دا سړی ډیر طاقتور دی او مونږ د سره جنگ نشو کولی، د ده نه یریږو، نو دا عام خلک نه و بلکې دا هغه خلک و چې د دې نه مخکې ډیر غټ غټ جنګونه کړي او هغه جنګونه ګټلی مو. خو په دې وخت کې اوس هغوی زړونه بایللي او دا جرأت نشو کولی چې د جاتی جولیت مقابله وکړي او ورسره جنگ وکړي. نو زما ملګرو، حضرت داود هغوی ته وویل چې تاسو یریږئ ما، زه به ستاسو د پاراغ سره جنگ وکم، زه به دا فلسطین ووژنم او تاسو به د ده د یاري نه آزاد کړم. د دې په باوجود چې حضرت داود د دې نه مخکې چرته جنگ نه و کړی، هغه ځوانه لکو، خو چې کله دا خبر باچا ته ورسېده او هغه د حضرت داود د زړورتیا په حق لبانې واورېدل، نو هغه ډیر خوشحاله شو. او زما ملګرو، چې کله حضرت داود میدان ته جنگ د پاره ته، نو هغه ځان سره توره او غشي وا نه غستل، نه ځان سره ډال واغسته، بلکې هغه ځان سره صرف یو لنده واغسته او د هغې د پاره یو څو کاڼي واغستل. نو زما ملګرو، کله چې هغه میدان ته جنگ د پاره ته، نو هغه خپل یقین او باور په تورو او وسلو باندې نه تړلې، بلکې د هغه یقین او باور صرف او صرف په مالی خدای باندې و. هغه دې یقین سره میدان ته ووته چې خدای پاک په هغه په هغه فلسطین باندې کامیابی ورکوي. نو زما ملګرو، کله چې هغه میدان ته ووته او هغه فلسطین چې نومې جاتی جولیتو، هغه له آواز ورک چې میدان ته روزه، زه تا سره جنگ کولو د پاره راغلی یم. نو اول خو چې هغه وکتل، نو هغه ور پورې وخاندل چې ته خو ځوانه لکې، ته به اوس ما سره جنگ کې چې دومره غټ غټ او تکړه جنگیالي زمانه یریږي، نو ته ما سره څنګه جنگ کولی شي؟ خو حضرت داود حوصله او نه بیلله، هغه په لنده کې کاڼی واچو او جاتی جولیت یې په تندي باندې پیوویشته او هغه هم په هغه ځای را پرېوته او مړ شو. او داسې کولو سره فلسطین اتختیدل او بن اسرائیل پاغی بان غالب شول. نو زما ملګرو یاد ساتئ که مونږ په هر قسم حالاتو کې یو، خو چې زمونږ توکل او یقین صرف پختې پاک باندې وي نو بیا به زمونږ د زړه نه یره ختمیږي. حضرت داود د جنگ دومره تجربه نه لرله او نه هغه لکه د هغه فلسطی په شان طاقتورو، خو د هغه بروسه او یقین صرف پختې پاک باندې و. نو پختې پاک د هغه زړه نه یره ختمه کړه او هغه له دا طاقت ورک چې هغه میدان ته ورکوز شي او هغه سره جګړه وکړي او بنی اسرائیل لا کامیابی ورکی. نو زما ملګرو یاد ساتئ چې کلم زموږ په ژوند کې یره راځي نو په کار دي چې زموږ توجه صرف او صرف پختې پاک باندې، مونږ د خپل توجه په یره باندې اونه ساتو، بلکې مونږ د خپل ځان سره دا وایو چې زه د کم ذات عبادت کوم او کم ذات چې مال دا ژوند نه کړی دی نو هغه د دې طاقت لري چې زما د ژوند نه دا یره ختمه کی او مال په یره باندې غلبه راکی. زما رونو خویندو، کچری مو خپل یره کمول غواړو نو په کار دی چې مو خپل ځان له حوصله ورکو، خپل ځان ته خی خبرې وکو او داسې وایو چې زه به د امتحان د پاره پوره تیاری کوم او دا کوشش پکوم چې په خو نمبرو سره پاس شم، بیا به ګورم چې څه کیږي. او زما ملګرو ځنی وخت په دی وجم زموږ په زړه کې یره پیدا کیږي چې مونږ یو کار کول غواړو، خو صرف د دې یره په وجه نه کوو چې هسې نه مونږ په هغه کار کولو کې ناکام شو، نو بیا به خلق مونږ پورې خندا کوي، نو د خلکو د خبرو او د خندا په وجه په مونږ کې یاره پیدا کیږي. او مونږ چې د کم کار کولو اراده لرو هغه په خپل زړه کې پټو ساتو، او بیا ځنی وخت مونږ د دې په وجه په ذهني دباو کې هم راګیریږو. مونږ خپل ځان سره دا سوچ کوو چې کچارې په هغه کار کې مونږ ناکام شو نو هر یو کس په ماته وایي چې ته هیڅ هم نشې کولی، ته د هیڅ کار هم نه، ته به همیشه هر یو کار کې ناکام کیږي او ته کامیابی نشي حاصلولې. نو زما ملګرو د داسې قسم خبرو په وجه په مونږ کې یاره او ذهني دباو پیدا کیږي، خو په اصل کې کله چې تاسو د یو نوي کار کولو اراده لرئ نو د دې نه مزه واخلئ، هغه کار شروع کړئ. د ناکامۍ په هکله باندې سوچ مه کوئ، بلکې دا سوچ کوئ چې تاسو په دې کار کې خامخا کامیابیږئ. پختې پاک باندې یقین او باور ساتئ. زما ملګرو یو کار چې تاسو شروع کړی نی نو بیا تاسو دا څنګه وایئ چې تاسو به ناکامه شئ؟ یاد ساتئ چې خدای پاک هر چاله د هغه د محنت سله ورکوي، هغه څوک هم بې اجره نه پرېږدي. خو کله چې ستاسو سوچ لږ بدل شي او تاسو خپل کار شروع کړئ نو په دې خبره به هم پوه شئ چې دا دنیا یا خلق یا د دې دنیا خلق دومره بدم نه دي لکه څنګه چې ستاسو سوچو. ډیر خلک په داسې چې هغې به ستاسو په کار کې ستاسو مرسته وکړي، ډیر خلک به داسې چې هغې به در له خیښې مشورې درکړي. نو زما ملګرو که چېرې تاسو یو ښه سوچ سره یو کار شروع کړئ او د دې دپاره قدم اوچت کړئ نو ستاسو د سوچ نه به هم ښه نتیجه درته مېلو شي. خدای پاک به ضرور تاسو له په هغه کار کې کامیابی او برکت درکړي. زما ملګرو کله چې تاسو په یره باندې غالبې دل غواړئ نو خپل سوچ او خیالات په ښه طریقې سره استعمال کړئ. منفي سوچونه مه کوئ، بلکې د ښو سیزونو په هکله سوچ کوئ. کله چې تاسو ډیر په یاره او فکرمندۍ کې یئ نو په آرام سره کینئ، اوږده سا واخلئ او داسې بیا بیا وکئ، خپل ځان له آرام ورکئ. نو بیا ځان سره دا فیصله وکئ چې ستاسو په زړه کې چې کومه یاره ده نو دا خطرناکه نه ده، تاسو په دې باندې غالب راتلی شئ. خپل ځان د یاره په قبضه کې مه ورکوئ، بلکې یاره په خپله قبضه کې وساتئ. زما ملګرو یو ځل بیا دا خبره درته کول غواړم چې کله ستاسو په ژوند کې یاره نو په کار دي چې تاسو د خپل ملګري یا رشتہ دار سره د دې په حق له خبرې وکئ. دا ډیره زبردسته خبره ده چې کله تاسو چا سره د خپل یاره په حق له خبرې وکئ نو هماغه وخت نه به ستاسو یاره په ختمېدو شي، تاسو ته به ډیره حوصله او تسلی ملو شي.
سلیم خان ارور ستاسو ډیره مننه، تاسو خو ډیره ښکلی خبرې وکړي او ستاسو د خبرونه خو ماته ډیره حوصله ملو شوه. او زما پوره یقین دی چې زموږ خو اوریدونکو ته به هم د دې نه ډیره حوصله ملو شي وي.
نو زما خوږو ملګرو اوس د دې لږې شاندمې نه پس به مونږ تاسو ته د یو داسې ملګري په حق لوایو څوک چې ستاسو ټوله یاره په ایمان کې بدلولی شي. نو تاسو چرته مزئ مونږ سره اوسئ، اوس مونږ دا لږه شاندمه اخلو. زما ملګرو یو ځل بیا پروګرام ته په خیر رالی. نن تاسو د یاري په حق له خبرې اورئ. یاد ساتئ یاره زمونږ سوچ او خیالات کېد کوي او زمونږ پر رویه باندې ډیر خراب اثر غورځئ. کله چې په مونږ کې یاری نو بیا مونږ څه فیصله نشو کولی. مونږ د خپل ځان د پاره یا د نورو خلکو د پاره د څه فیصلې کولو نه یریږو، او چې کله مونږ څه فیصله نشو کولی نو د دې په وجه په مونږ کې ډیره فکرمندي پیدا کیږي.
زما ملګرو یاره مونږ د کامیابۍ نه منې کوي. مونږ د یاري په وجه باندې خپل کارونه سرته نشو رسولی، او چې څومره زمونږ یاره زیاتیږي نو دومره زمونږ د کار کولو او د سوچ کولو صلاحیت کمزوری کیږي. یاره په انسان کې تکلیفونه هم پیدا کوي. بیا مونږ په ذهني دباو کې راګیریږو او زمونږ ذهن ته مختلف قسمه سوچونه راځي. یاره زمونږ په زړه کې بې آرامي پیدا کوي. یاره زمونږ په جذباتو باندې اثر غورځوي. یاره زمونږ د ژوند نه سکون او خوشحالي ختموي. یاره نورو خلکو سره زمونږ تعلق خرابوي. بیا مونږ نه غواړو چې نور خلک دې مونږ سره وي یا دې مونږ غي سره یو. یاره خدای پاک سره زمونږ تعلق خرابوي. بیا چې کله مونږ د خدای پاک په حضور کې یو نو مونږ ته ډیره بې آرامي محسوسیږي، او کیدای شي چې دا سوچ وکړو چې خدای پاک زمونږ خفه دی، هغه زمونږ دعاګانې نه اوري او زمونږ خیال هم نه ساتي. کله چې زمونږ په زړه کې یاره وي نو بیا زمونږ دپاره دا خبره ډیره ګرانه وي چې مونږ د خدای پاک شکر گزاري وکړو او د هغه هم دوستانه وایو.
ملیکې ستا خبره بالکل صحیح ده. زما خوږو اوریدونکو، مونږ خو د یاري مختلفې وجه واورې دي، خو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې د یاري نورې وجه څه دي؟ د ټولو ناول مونږ دا ویلی شو چې د یاري یوه لویه وجه ګناه ده. کله چې خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا پیدا کړل نو هغوی د ځناورونه نه یریدل، بلکې هغوی سره په یو باغ کې اوسېدل. د خدای پاک او د هغه د پیدا کړی شوي انسان ترمنځ تعلق ډیر خو کله چې هغوی ګناه کا او د خدای پاک نافرمانی وکا نو خدای پاک سره د هغوی تعلق بدل شو. بیا هغوی د خدای پاک نه په بوټو کې پټ شول. نه زما ملګرو، یاره زمونږ تعلق خرابوي که هغه خدای پاک سره وي یا نورو خلکو سره.
خو ما بالکل ستا خبره صحیح ده، خو تا ته خو پته ده کنه چې د یاري په هکله مونږ د ماشوم والی نه زده کوو. کله چې مونږ ماشومانو نو د هغه وخت نه به زمونږ مور پلار مونږ ته د یاري په هکله خبرې اترې کولې. مونږ ته به مور وي چې بچې د اوبو خوا ته مه ځه، هسې نه چې په اوبو کې ډوب شي. نو بیا اکثر دا یاره زمونږ په زړه کې وي، او چې کله لوی شو نو بیا هم د اوبو نه یریږو. او یا به چې راته مور پلار وي چې بچې بهر تیارې ته مه ځه، نو هو ما زره ته رښتیا ویم چې دا یاره اوس هم زما په زړه کې او زره تیارې نه ډېره یریږم.
بالکل ملیکې، ستا خبره صحیح ده. کومه یاره چې ورکوټوالي نه زموږ په زړه کې واچولې شي نو هغه ډیره په ګرانه ختمیږي. زما ملګرو یاد ساتئ، که چېرې زموږ په زړه کې د سیاره وي نو په کار دي چې دا موږ د خدای پاک نه پټو نه ساتو. بې شکه چې خدای پاک ته زموږ د ژوند پته ده، موږ هغه نه هیڅ نشو پټولې، خو بیا خدای پاک غواړي چې موږ ورته په خپله د خپلې یاري په هکله ووایو او د هغه نه د مرستې دپاره دعا وغواړو.
خو ما په زبور شریف کې مونږ لولو چې د حضرت داود علیه السلام په ژوند کې په ډیرو موقعو باندې یاره راغلې ده. خو زما ملګرو، راځئ چې واورو چې هغه د یاري په بدل کې څه ویلي دي. په شپږ پنځوستم زبور شریف کې ویلی شوي دي: اے پاکه خدایه، په ما رحم وکړه، خلک راپسې شوي دي، ټوله ورځ دشمنان په ما باندې سختې حملې کوي. زما دشمنان ټوله ورځ ما وهي، هغوی ډیر زیات مغروره دي، څوک چې ما سره جنگ کوي. خو کله چې زه یریږم نو زه به په تا باندې توکل کوم. نو زما ملګرو، حضرت داود علیه السلام د خدای پاک نه خپله یاره نه پټی. دا خو به زمونږ نادانی چې مونږ خپله یاره یا څه خبره د خدای پاک نه پټو، ځکه چې هغه خو د ټول هر څه خالق او مالک دی او هغه ته د هر څه پته ده. مونږ د هغه نه یو خبره هم نشو پټولې، هغه ته زمونږ د راتلونکي وخت هم پته ده.
نو زما ګرانو مینوالو، دا خبره معلومه کوي چې ستاسو په زړه کې د سیاره ده. بیا د هغې د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړئ، خپله کمزوري معلومه کوي او بیا په مالکی سامسی باندې یقین وساتئ، ځکه چې هغه زمونږ یو داسې مالک دی چې لکه د یو ښه ملګري په شان هر وخت زموږ مرستې د پاره تیار وي. ملګرو، یاد ساتئ چې ستاسو په ژوند کې یاره او ایمان دواړه یو ځای نشي پاتې کېدی، ځکه چې د ایمان بنیاد صرف په احساساتو باندې نه دی، خو یاره زموږ احساسات دي. یاره همیشه د ناکامۍ په حق لئ، خو ایمان په خدای پاک باندې، د مضبوط ایمان ساتلو او مخ په وړاندې د تلو او د خدای پاک د کلام لوستلو سره د خپل روح تازه کولو نوم دی.
زما وروڼو او خویندو، آیا تاسو د خپلې یرې یا د خپلو حالاتو د پاره د مالک عیسی مسیح په نوم دعا غوښتې ده؟ زما ملګرو، تاسو خپله ټوله فکرمندي مالک عیسی مسیح له ورکئ، ځکه چې هغه په کتاب مقدس کې فرمایلی دي، تاسو ټول چې خواري کوئ او پڼ مدرون دی نو ماله راشئ، زه به آرام درکم.
نو زما خوږو اوریدونکو، دا خبره یاد ساتئ چې مالک عیسی مسیح هر وخت مونږ سره ای. تاسو چې چرتم ځئ نو هغه تاسو سره ای. هغه هر وخت تاسو د مرستې لپاره تیار دی. تاسو یوازې نه یئ او نه تاسو یری ته یوازې مخامخ کیږئ. قادر مطلق خدای پاک تاسو سره دی، او چې خدای پاک تاسو سره دی نو بیا تاسو له د هیڅ نه میره نه ده پکار. خدای پاک په خپل کلام کې دا وعده کړې ده چې هغه به کلم تاسو یوازې نه پرېږدي. خدای پاک ستاسو مرسته کوي، هغه ستاسو خیال ساتي، هغه تاسو له طاقت درکوي او په هر قدم کې تاسو سره دی. تاسو د خدای پاک په حضورۍ کې آرام او تسلی مونتی شئ، د خپلې یری نه ځان خلاصولی شئ.
نو زما وروڼو خویندو، راځئ چې موږ د خدای پاک نه دعا وغواړو. خوږه خدایه، ماته پته ده چې ته موږ له د یری نه ازادي راکول غواړې. خدایه، موږ خپل طاقت سره دې نه ځان نه شو خلاصولی، موږ ته ستا د مرستې ضرورت دی. خدایه پاکه، دا دنیاوي یاره زموږ د زړونو نه ختمه کا، زموږ په زړونو کې خپله یاره واچوه، ځکه چې تا په خپل کلام کې ویلی دي چې ستا یاره د علم شورو ده. نو پاکه خدایه، موږ له خپله یاره راکا چې ستا په حکمونو او شریعت باندې عمل وکړو. خدایه پاکه، چې ستا سلامتی او ستا مینه حاصل کړو. زه خپله ټوله فکرمندي او یاره ستا په وړاندې ږدم. ته ماله طاقت او توفیق راکا چې د ایمان وساتم، چې ته په هر سیز باندې قدرت او اختیار لرې. خدایه پاکه، ته زما ژوند ته راشه او زما ژوند بدل کا. زما ژوند ستا په اختیار کې دی. خدایه پاکه، زما د ژوند ټولې مسلې او تکلیفونه ختم کا. دغه شان مالک خدایه، خپل هغه ټول وروڼه خویندې ستا لاسونو ته سپارم، څوک چې اوس موږ سره په دې دعا کې شریک دي. خدایه پاکه، د هغوی د ژوند ټول مرادونه پوره کا او هغوی له خوشحالي، اطمینان او سکون ورکا. د هغوی د ژوند ټولې مسلې حل کا. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین.
زما ملګرو، مونږ غواړو چې اوس یو زبور شریف واورو، او زما یقین دی چې ردی نه به تاسو ته ډېره تسلي مېلو شي. دا درویشتم زبور شریف دی. نو راځئ چې ښه په غور سره دا واورو.
درویشتم زبور. نو د هیڅ سیز حاجت نشته دی زما، راکوي آرام په شین چمن کې مالا، بوزی می هغه د آرام او بو خوالا، هغه راکوي تازه او نوې قوت مالا، پنې غلار می بیاي د خپل نوم د پارا. کسه هم د مرگ واده نه زه تیریږم، خو ته زما په څنګ یې نو نه یریږم. ستا په چوکه وامسا زما تسلی ده، ته زما د دشمنانو پړوان دی، تیاروي ډیر خوراک مالا، ته مې سر په تیلو غوړوې نو په دې عزت راکوې مالا، ته د خپل برکت نه تر سنډو ډکوې پیاله مالا. بے شکا ستا نیکی او مینه به وي زما د ټول ژوند لپاره، زب د مالک خدای کور کې اوسېږم د دل د پاره.
نو زما ملګرو، تاسو خو زبور شریف اورېدو، زما یقین دی چې دینه به تاسو ته ډېره تسلي مېلو شي. یاد ساتئ چې یاره مونږ کېت کوي، خو ایمان مونږ له ازادي راکئ، یاره مونږ مازوره کئ، خو ایمان زمونږ جذبه او طاقت را بیدارئ، یاره مونږ مایوسه کئ، خو ایمان مونږ له ډاډګیرنا او تسلی راکئ، یاره مونږ ناجوړه کئ، خو ایمان مونږ له شفا راکئ، یاره په مونږ کې د کار صلاحیت کمئ، خو ایمان مونږ دې ته جوړئ چې د خدای په خدمت وکړو.
زما ملګرو، لکه څنګه چې حضرت داود علیه السلام فرمایلی دي چې کله زه ویریږم نو مالک خدایا زه په تا باندې توکل کوم، نو زما ملګرو مونږ لم په خپل ژوند کې دا خبر راوستل پکار دي چې په هر قسمه حالاتو کې صرف او صرف په خدای پاک باندې توکل کول زده کو. هغه زمونږ د ټولو نه ښه مرستیال دی، هغه هیڅکله مونږ یوازې نه پرېږدي، هغه ډیر وفادار ذات دی.
زما رونو خویندو، نن خو مونږ تاسو سره د یارې په هکله ډېرې خبرې اترې وکړې، خو خدای پاک د یشیا نبی په صحیفه کې داسې فرمایلی دي، یریږئ ما ځکه چې ما تاسو په بیه اغستی ای، ما تاسو ته په نوم آواز کړی دی، تاسو زما یئ. کله چې تاسو د سمندر په ژورو اوبو کې روان یئ نو زه به ستاسو مل یم، کله چې تاسو د سمندرونو نه تیریږئ نو ډوبېږئ به نه، کله چې تاسو په اور کې تیریږئ نو تاسو به نه سوځئ او د اور شغلې به تاسو ته نقصان نه درکوي. زه مالی خدای ستاسو خدای پاک یم چې ستاسو خلاصونکی یم.
هما واقعي چې دا خو ډېره د تسلۍ نه ډکه حواله ده. که چېرې مونږ د خدای پاک کلام ته وګورو نو داسې ډېرې حوالې دي چې مونږ ته ملاویږي، او پکې خدای پاک مونږ له دا ډاډګیرنه راکوي چې تاسو یریږئ ما، زه ستاسو مل یم، زه به هیڅکله تاسو یوازې نه پرېږدم. خدای پاک په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب کې ډېر زبردست خبرې کړې دي، او دا خبرې په 12 باب کې موجودې دي. خدای پاک فرمایلی دي چې مونږ له د چا نه یریدل پکار دي. هغه فرمایي، زه تاسو ته دا وایم، د هغه چا نه مه یریږئ څوک چې ستاسو بدن وژني، خو د مرګ نه پس نور تاسو سره هیڅ نشي کولی. خو زه به تاسو خبردار کړم چې د چا نه یره پکار ده، د هغه چا نه یریږئ څوک چې د وجلو نه پس دوزخ ته دا چولو طاقت هم لري، او زه تاسو ته وایم چې هم د هغه نه یره کوئ، ستاسو د سر ټول ویښته شمیرلی شوي دي، نو بیا مه یریږئ، تاسو ډیر قیمتي یئ. نو زما ملګرو، خدای پاک زمون خیال ساتي او مونږ له صرف د هغه نه یره پکار ده.
ملکې، تا چې د لوکا د کتاب 12 باب نه کمې خبرې ولستې نو هم د دغه باب 2 آیات نه ډېر ښکلې خبرې ویلې شوې دي. اکثر نن سبا ډېر خلک په دې سوچ او فکر کې دي چې څه به خورو، څه به اغوندو او څه به کوو. نو د دې په هکله په دې آیاتونو کې داسې ویلې شوې دي، د خپل ژوندون دپاره دا اندېښنې مه کوئ چې څه به خورو یا څه به اغوندو، ځکه چې ژوندون د روټۍ او بدن د جامو نه بهتر دی. کارغانو ته وګورئ، دی خو نه کری او نه ریبي، نه خو د دوی ذخیرې شته نه خمبی، خو بیا هم خدای پاک هغوی له رزق ورکوي. نو بیا تاسو هغه ته د مرغانو په نسبت ډیر اهم یئ. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه په اندېښنو خپل ژوند یو سات قدرې زیات کړي؟ که چېرې تاسو دا معمولي کار قدرې نه شئ کولی نو بیا نورو اندېښنو ولې اغستی یئ؟
نو زما خوږو اورېدونکو، خدای پاک مونږ ته په واضحه تور باندې فرمایلی دي چې مونږ دې د خوراک څکاک او دنیاوي اندېښنې پرېږدو او صرف په هغه دې یقین وساتو.
نو زما ملګرو، نن خو مونږ د یارې په هکله ډېرې خبرې وکړې، خو یو بله خبره هم واورئ چې مونږ سره د رابطې کولو نه بالکل مه یریږئ، ځکه چې مونږ ستاسو د ژوند په هکله اورېدل غواړو چې تاسو د کومو سیزونو نه یریږئ. تاسو خامخا مونږ ته د خپل ژوند په هکله ووایئ. نو د رابطې کولو د پاره زمونږ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 99 00 00.
او که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل لا لیږل غواړئ نو زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org، او زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org.
او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی، دا غي پته دا ده www.pashtozere.org. www.awr.org
نو زما رونو خويندو زما یقین دی چې تاسو به زموږ پته ځان سر لیکلی او خامخا موږ سره رابطه وکړئ. نو اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. په راتلونکي وخت کې به د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نو اوس موږ له اجازه راکئ او تاسو دا ښکلې شان سندره واورئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.
سختے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا دغمڑن دیم کمزورے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا شمر بانیم پسختے کی روا پشان جوڑ شوے زل کمات لوخی پشان جوڑ شوے دغمڑن دیم کمزورے کی ربا شمر بانیم پسختے کی ربا شمر بانیم پسختے کی ربا گیر شوی ما دیارو کی هر خوان گیر شوی ما دغ مرندیم کمزور کی ربا شمر وانیم پسخت کی ربا شمر وانیم پسخت کی ربا
شمر بانیم پسخت کی ربا